السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او چې یو شمیر فعالانو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د وروستي ناوړه چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. پیل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخرافاني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره سو راغلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د امریکو مسؤول صهیب هم نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د حقو نورو څلورو لوړ پوړو غړو د اعتراف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تیر اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش او حقانی شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی و. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ورستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نندوشمبه په ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل
12 تن در پیوند به ماینگذاری ها در کابل بازداشت شدند تا یه 2 هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن به دست آمدن.
شغل آریان داونه ویل چې دا کسانې په کومو سیمو کې نیولې دي؟ په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو چاودنې ډېرې سوي وي چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې وه چې 4 پرله پسې د ماین چاودنې پکښې وسوې. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون 4 ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یوه نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. وسلوالو طالبانو په جواب کې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تدویق ټینګار کړی او ویل چې په اوس وخت کې اوربند معقول نه دی. طالبانو په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د یاد تړون د عملي کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشې کېدل ځنډوي او یو جامع مرګ چې پلاوی له خپل لوري تر اوسه نه دی معرفي کړی. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې امریکا او ناټو هم د فبروري د 9 موافقې د عملي کېدو په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکښې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پیښه د یکشمې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی چې دا کونارک نومې کښتۍ یوه ملاتړی کښتۍ وه چې تر پیښې وروسته په سیمه کې یوې وچې ته انتقال سوې ده. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یاد کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي تلویزیون دا پیښه یو تصادف بللی و او ویلی دي چې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاته سوې وه. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات ترسره کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیا کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي چې د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلي وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل سویو سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولای سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولای د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران لخوا د افغانانو پر وړاندې د وروستي چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوری ډیپلوماټان چې دلته دی، د هغه څخه جواب ور وغوړي او د بین المللي ټولنې څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
دا هموری چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وخت کړي.
په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ولسي خلک غوښتنه لري.
نور مو کلي و باندې هم بربادوي، نور باغونه مسودوي، مکتب مو خرابوي.
په نړیوال موضوعاتو کې په سوریه کې د څو حملو په اړه اوري چې د افغان نړیوال سازمان یې له جنگي جرایمو سره ورته غني. د خبرونې په دویمه نیوای کې 2 اونیز پروګرامونه خبريږي، د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغو اعتراض کوونکو د یو مدني حرکت په لړ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. شاوخوا 10 ورځې مخکې لسګونه افغان کارګرو غوښتل چې ایران ته وړي، خو د ایران سرحدي ځواکونو نیولي وهل ډبولي، بیا یې مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغو مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانورېدل شي، اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی. موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایاتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو، همدغه یو بل ته چې لاس ورنه کړو نور به هم وژل. چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه جواب ور وغواړي او د بین المللي ټولنې څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تن افغانانو غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته ورغورځول شوي دي، چې له ډلې 21 کسه مړه شوي، په مړه شویو کې 10 کسانو مړي پیدا شوي او د 45 نورو لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بېغوري تورنوي او وایي حکومت د وژل شویو افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لوري څېړنې پیل شوی.
د جمهور رئیس د حکم پر اساس د اعلی سرقومندانۍ د نظامي سر مفتش تر نظر لاندې لس نفری د هیئت تعین سوی دی. د هیئت هرات ته سفر کړی دی تر څو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایي کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر سوي وو په هرات کې د ایران جنرال قنصل ته بیان کړ.
دغه شان دغه وزارت لخوا په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې خبره کړې ویل شوی چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې تر څېړنو وروسته به د دواړو هیوادونو چارواکي کاړتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناستې هم وکړي. د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي پلاوي مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبریالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي توګه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفي الله ستانکدي مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
له بعد مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 3 سلنه تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه د هغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کېږي او نقصېږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي. بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توافقاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په اخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ په خوا هم ویل دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د ښځې، ځکه دوی له وحشت څخه ټوله متضرر شوي دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت، قانوني صبغه هیڅ شی نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته هغې دوام ورکړی دی. دا ټکی د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل په سله کې متضرر کولی شي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د ازادي دوه لړۍ په موقت ډول وځندوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د زرو طالب بندیانو د ازادي دوه په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وایي چې د نوموړي په خبره دا کار نه دی سوی. بلخوا طالبانو بیا د 350 نور بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 1200 بندیانو تر ازادېدو وروسته اوس هم په دې پروسه کې د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادېدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د خغلی فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره همغږي د بندیانو خوشی کولو پروسه پر مخ یونسي، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نو موړی وي د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي، طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشی کولو کې له چټکۍ څخه کار واخلي او یو پر 15 باید بندیان آزاد شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وایي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي،
تر څو بل اخر سولې دا فرصت شي چې تاسو دې موږ دا څخه وکولای شو چې ازمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان په تاریخ کې د سولې د پروسې خوښ خاصه د ناکامۍ اساسي ملي
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو لمه خطر دا محل افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم یو سلو یو او کسه چې په هغه کې یو سلو پنځه افغان امنیتی سرتیری دي آزاد شوی دي. د ښاغلی فیصل په خبره په دې سلو پنځه کسانو کې نه څلوېخ د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه نه څلوېخ کسه د امریکا او طالبانو له حقوقي ورسته نیول شوی دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشی کړي چې له دې سره ټول خوش شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 ته رسیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 اتیا نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. امید ظاهر مل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورځ تر بلې په شدت سره د کورونا وایرس لخبریدو په اندېښنې سره وایي له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې کلي خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي خلک په کور کې پاتې شي، خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي، کیدلی شي په کووېټ-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
هغه چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي او د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي، خو که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري.
خغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامه روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیاتنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د دې وزارت مرستیال حبداد اول مقام او بنسټ ته په کتو د مشکوکو کسانو د سیمپلونو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع هم ردوي او وایي دا وزارت هڅه کوي چې د ټیسټونو بهیر چټک کړي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 3,601 اتیا او تر رسیږي چې له دې شمېر 122 تنه مړه شوي او 1,540 تنه بیرته روغ شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
چارواکي وایي چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې له دې سره د بې ځایه سو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین او خلګوای وسلوالو طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات کړي چې لاملې لسګونه کورنۍ له خپل کورونو بې ځای شوی دي. د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتري کې د نچین په سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده، کوم چې هر شپه د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم په نورو سیمو کې په یوه پوستا کې د سیمې د څارلو لپاره یو سرتیری ناست وي، خو دلته په یوه پوستا کې 15 او یا هم 16 سرتیری د وسلوالو طالبانو سره په مرچلو کې د شپې او ورځې ناست وي او سیمه څاري.
د راکټ دربانی وکړه د راځي تر دیواله لاندې منټې و چې زتا وشوکم په ار دیواله ته ما څلور نخري ورکړي په یوداران بعد بعد لري ترماس.
نظر محمد یو له هغه سرتیرو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې پر پوستا برید وکړ او د دې د سترګو په وړاندې ټول ملګري ورته وژل او یوازې دی ترې روغ وتلی. نظر محمد وایي دی بل وطن څخه دفاع ته ادامه ورکړي.
او بلش پدل صدا پوسټه چې پټاو کړل څلور مزخمیان او څلور مشیدان و.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وای د بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم غشمتونکي ځواب ورکړي. د دغه ولایت امنیه کومندان شفیق الله سهار د وسلوالو طالبانو دا کار په قطر کې د فبروري پر نوښتمه د دغې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک سوي هوکړي څخه سرغړونه یادوي. په ترینکوټ کې په دې وروستیو کې د یادو جګړو له امله لسګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځای سوي دي. سردرولي یو له هغه کسانو څخه دی چې تازه د جګړو مل بی زای سوی
بیا جنگو زور وخت زور په شمول نو ټول کلیوال برته مخلي پرې شوولي ټول افاسي دي په ځر نشین کې تقریبا ضرورت د کور فاته نه دي سلګونو خلکو ټول خلک د جنگ ولایمل سره باسي ورو جنگ کېری خو خونه څخه مې واجنې غوښتنه لري چې د خدای لپاره د الله لپاره د خدای پر یاد د روژې مبارک په خاطر باندې نور د جنگ څخه لاس واخی نور مخلي باندې موږ بربادوي نور باغونه مسودوي مکتب مو خرابوي بس نور بیا چې د جنگ سره سيوي هر څه مو بلاته ورکړي چې واجنې ځغ مو یو بیا هم دی پر دوار باندې چې نور بس د خدای لپاره د خدای پر لاس.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر زیور رحمان نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې روغتون ته د جګړې د قربانیانو ورتګ زیات سوی دی خو د کره شمېرې په اړه جزئیات نه ورکوي. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روژې ته د درناوي په خاطر یې نور اور بند وکړي. طالبانو بیا مخکې تر دې ویلي وه په هغه سیمو کې چې جګړې تیزې کړي دوی ته ورنه ګواښونه متوجه دي.
کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد جوړجاړي او سرغړونو په سبب شپږ کاله له کرکټه منع کړی دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړي مدرس ذبیح الله شهزاد په حواله چې دا به نورو لوبغاړو ته د عبرت درسي نوموړي صفي الله ستانکزي ته وویل.
په هر اداره کې که چې یو ورزشکار تخطي کوي نو اداره باید مجبور وي چې د هغه مسله په جدي ډول باندې غور وکړي. فیصله د کرکټ بورډ چې دی پر یو اساس په یو بنسټ باندې شوی او زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلطه تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندي
د شفق په اړه باندې تر دغې پریکړې وروسته خلکو په سوشل میډیا کې کامنټونه وکړه چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي. د سرغړونو په خاطر نور لوبغاړي هم ځینې سرغړونې کړي دي باید په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.
د شفق مسأله یو څه توپیر لري د بل لوبغاړو ترمنځ. هغه نه تنها په دې چې هغه افغان پریمیر لیګ تورن دی چې ماچ فکسنګ کړی په بی پی ایل ام کې تورن دی حتما هغه بنگلاديشي هغه د بنگلاديش کرکټ بورډ هم پکې نیول کړی و چې دا قضیه کرکټ بورډ جدي نیولې ده. خو داسې خبره ده چې کرکټ بورډ که چېرې کوم اسناد د هغه بل لوبغاړو پر وړاندې ترلاسه کړي کرکټ بورډ باید خپل نظر همدا شان چې د هغه شفق دپاره نیولې دی هغه باید په هغه ټول لوبغاړو جدي ونیسي. که چېرې داسې وشي نو هغه د کرکټ بورډ پرستیج هم لوړېږي او خلک ډېر اعتماد کوي په کرکټ بورډ باندې.
د ځینو لوبغاړو نمونه اخیستل شوي چې دوی هم په خوازینې تخلفات کړي خو کرکټ بورډ ډیسپلین صحیح نه دی پرې تطبیق کړی. البته خلک انتقاد کوي دا
که چېرې یو لوبغاړی په یو شهرت د سطح د نړیوال ورسیږي نو هغه باید ملي فکر وکړي. هغه د ملي ګټو دپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید خپل غږ اوچت کړي. که چېرې مشهور لوبغاړی چې د کرکټ دی هغوی اوس ماشاءالله یو غټه شهرت لري نړیواله شهرت لري حتما کرکټ بورډ نشي کولی چې په دې اسانه ډول باندې د هغوی نومونه واخلي چې دا خلک هم باید مجازات وشي. زه فکر کوم چې د هغوی شهرت او محبوبیت دغه له عمل کېږي. کرکټ بورډ خپل صلاحیت چې دي هغه په سل په سل ډول باندې نشي کولی چې ادا وکړي.
د افغانستان ورزش ته ډېره زیاته بودیجه پخوا نه وه ځانګړې شوې خو اوس پیسې ښکته او پورته کېږي. څه فکر کوئ څومره باید د فساد سره مبارزه جدي ونیول شي په ورزشونو کې؟
د افغانستان د ورزش لپاره یو ډېر غټ چالش چې وو او پرابلم چې وو بودیجه وو. نورو برخو کې اوس هم پرابلمونه شته دي لکه چې د تکواندو چې دي د پهلواني سکوهنې او نورو لوبو. اوس چې په کرکټ او لږ لږ په فوټبال کې بودیجه راځي هغه د دولت له طرفه او له فدراسیون په ډیر غور او په ډیر جدیت سره باید مبارزه وشي، هم د کرکټ بورډ چارواکي، هم د غبل فدراسیونونو او ورزشي ادارو کې باید د فساد پر وړاندې ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې باید تصمیمونه ونیسي.
د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه هیئت غړی ذبیح الله شهزادو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې 43 داسې حملې ثبت کړې چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د نړیوال سازمان وایي د سوریې دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو 43 حملې کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د مې په لسمه خپور شو، له نړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوي دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلي بمونو دوه حملې یادې شوي، او پاتې 14 وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ډیری د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنریوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استوګندي. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوي او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځایه شوي. په سوریا کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکنیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د عفن نړیوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روختون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې او 11 ملکی وګړي پکې ووژل شول. د عفن نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشحي بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دي چې وروستي عملیات د هغو بېرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې د ملکي وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډېره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کرونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
ستاسو له پیغامونو
مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولې ده. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکوي کېږي دا مستحق کورنۍ کې ورکوي کېږي، دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري، هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا نه رسیږي، دا باید هغه ته ورسیږي. هغه مسکینان غریبان نه هغه شی نه لري، دې دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې لري بس سره خاص کې خو یې سره وشي، دا چې باید د کسانان ته ورکوي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري. د ازادي راډیو مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت زعبداچی د ازادي راډیو ته د پیغام پیژن د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلي دي. لسونه مې شته سوي دي غریبان په تمه دي چې نن یا سبا ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اړیان دي. حال دا چې شی نه لیدل کېږي، زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال دا چې د کورونا د استار د پاره په میلیونو افغانۍ رالی، هغه افغانۍ چې په دې مصرفېږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو، دغو ته مخه مه ورکوئ، د دغو مخه را وګرځوئ.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو، دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اوازه کوي. زموږ د وزیر صاحب هم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچه کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلاۍ شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. مستوکو مشاتو دا خلوز نظامی مهیدین یو تکاوت محیص سی یو کاکی زیرفی اندیا والا کری دا غموز دا شبغنی بابا سم وزیر صاحب سم دا غشتن دا غموزی گراتا والا کی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره چلو نیمی بجی سوی دا مهمو خبرونو لندیز لفریبا ظاهر چخابری
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره سوه راغلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 228 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د اماریکو مسؤول صهیب هم نیول سوي دي. پیلامی کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی شدل سوی خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کول او تعقیب ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو 14 ډیرې سیمې وې چې وروستۍ بیلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې و چې څلور پرله پسې د ماین 14 پکې وسوې. کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یوه نظر دي. یوه ایرانی کشتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیا کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو برېټانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د جلال آباد اوسیدونکو د خوراکي موادو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي چې دوی هر دوکاندار ته نرخ نامې ورکوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
سره له دې چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنټین مات شوی، نو تورخم لاره د سوداګریزو او په ځانګړي توګه د خوراکي توکو پر مخ په اونۍ کې 15 ورځې پرانستل شوی، خو لا هم د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت کوي او له ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دو تنو غلام رحمان او تسل مشال رادیو ته وویل
مخکې به یو شی په 50 کلارې به اوس هغه په 50 افغانۍ باندې. د دوکاندارانو زموږ دغه هیله ده چې دغه غریب ولس دومره یو مناسبه ګټه وکړي چې هغه په یو لین روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېره زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بلخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به په سل کلارو باندې اغسته، یو من رومي بم پرې اغسته، یا به من پیاز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسیدلي دي. 500 کلارې باندې به غوښه وه، اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وایي کولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي، ولایتي اداره مکلفه ده چې له نرخنامو نه سرغړوونکي مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه دلته کنټرول کړو او څوک بې انصافه ګټه ونه کړي. زما هیله ده ولسونه هم دا ده چې په دې ساحه کې هم مرسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتیا کوي، تخلف کوي، هغه باید مربوطه ناحیه، ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
خو د جلال آباد خاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانونی چلند ور سره کیږي.
هغه سبزیجاتو نرخونه چې د تیرو 4-5 ورځې مخکې لوړې شوی وي هغه مو کنټرول کړی دي، تاکي به جدي روان دي. هم د پلورونکو د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوی دي، پلس هاو خلک نیول شوی دي او زوته تسلیم شوی
دي. د جلال آباد خار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي که هټایوال پرې له نرخنامې نه لوړ توکي پلوري. په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دې د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
ورستای راپور خو که څه هم په ځینو هېوادونو کې محدودیتونه کم سوي، خو بریتانیا ګرز بندیز غځولی. ملالۍ بشیر راپور لري.
په فرانسه کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاک وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویښتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانیستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښینی. د برتانیې صدر اعظم د می په لسمه نیټه وویل چې اوس ډیر وخت دی چې د هسپانیا او فرانسې غوندې په برتانیا کې محدودیتونه لرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې ده وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. د ویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبې په ورځ د می په یوه لسمه نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 مړینې ثبت شوې دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونه کسان بې دندې سوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنی حالت روښانه دی چیرته چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې تر 33 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یکشنبې په ورځ د می په لسمه نیټه وویل چې که هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په دوهمه نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2021 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا ویروس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوه ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا ویروس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنټین کې دي. د می په لسمه نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنټین سوی دی ځکه چې په دفتر کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې. خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنټین کې نه دی او د می په یوه لسمه نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر څلورمې نیټې پورې به په امریکا کې 1,05,000 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کشدی یې مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه واخلي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیه سه
تاسو خبره
شیدې خپلې ورکړي؟
یا شیدې مې نست خپل لاول ورځ ملانای
بیر خیت چی ور کول
دغه فور رشتیم کول مرغی چاپ شدیم کول تر اوس پوره غلط
ورس په ورس خپل وزن له لاسه ورکی
و ډنګر فلاول ور له دغه ډنګر تر اوسه پوره اوس مریض ډیره زرنیسا
لکم جرا غلی
لا باګرا
دغه دې څه په راغلی
دغه مې زوی نه جوړه
پدې زوی دې څه ویلې
دوه میاشتې نه څه یې ستا په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه تا غازی
خپل شو دې دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
زه صبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کوڅ کټه ماته غلا دغه
مثلا کوم شي اندیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
ګټل چیر زی ګټل نو سکلا سره کور کې ناس چنه دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنه په ناس اتی دل تی چلا کړ ډاکټر څنګه ور غل دا خراب شدید نو ور کچ دی مخ وچ سویت نتی پرې کو دا پودر شدی ور تر اوري اتی شنه غړی ونیو ل شنه غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې په تبې سویت ل تبو چې په دا عمل و استرافیکو و اتی بیا غزنی تر اور دا یو نمبر شدی ور کول دا ل وخت کمزور ایو هغه شدی ور کول ور کول چې دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پورې راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یشپګو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکي پاکل څه وي د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوړ ځوکي دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده کچې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر ماشوم ناروغ کیږي دویم شدید کیږي یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي موده زیاتیږي نو ځکه وته ناروغیو مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت ته مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امروختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لک پوهه ده ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار ندي په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15% کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی دی هغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومې د خوارځواکۍ څخه وساتل شي پلی شو دی چې اورګ په شکل یا کړندي په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې پوښتنه وکړي
زوی تغذی دوه شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي زکاوت لند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دې ته وایي زوی تغذی هات
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه
کیدلی سی. ولی یو ماشوم په سویت غذی اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمل توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرزی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالت. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې مرته وایي.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، مریضي نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي آیا همدان ښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوارز واقعي باندې اخته نسی؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چی مونگ افضل سهم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا، او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشی بیا اغای تا ورکی. تنوع ده غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی، او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اخه سرکی کی بیا. مواد غذایی پغی که نشته، میشه من میاند تا دا مشوره ورکو چه باید غذا د طول و عبوبات و سبزیجات سره یو غذا جور کی، بیا اخه میده و کی و مکسر که دی که پا آوان که دی که یو شی، بیا داغی نه غلیز غذا غیت در کی.
دیر منه نه خیروسی. درنو دوستانو، دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است الله مومل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح، لکه څنګه چې تاسو په هیګی لا هم د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنطینونه دوام لري، خارونه تړلې دي او په ګرځېدو باندې لا هم بندیزونه په خپل ځای پاتې دي. خو یو شمیر راپورونه موجود دي چې په ځینو هیوادونو کې د فوټبال یو شمیر لوبغاړو خپل تمرینونه پیل کړي دي. دغه شان په افغانستان کې هم ورته چاره په کورونو کې روانه ده. نن په خبرونه کې په دې باندې به هم وغږیږو او د دې ترڅنګ د کرکټ نزینی خبرونه لرو. ویل کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې په لوبغاړي شفیق الله شفق باندې شپږ کاله بندیز لګولې د کرکټ نه کولو. دا چې دلایل یې څه دي په دې باندې به وغږیږو. همدا اوس سره زما همکار فرید الله سعادت دلته په سټوډیو کې دی، همدا ټول مسایل یې تعقیب کړي دي. سعادت صاحب ستړی مشي، راځه پیل له کرکټ نه کوو. نوي خبرونه په کرکټ کې په ځانګړي ډول د شفق باندې د بندیز دلایل څه په ګوته شوي؟
د شفق په اړه پرون افغان کرکټ بورډ خبر خپور کړ چې شپږ کاله به انډیا هم بندیز سره مخ شوی دی. څلور لاملونه، یا هم هغه کرکټ بورډ د لوبغاړو لپاره کور کانډاک، یا هم د سرغړونې کوم کوډ لري، هغه کې د څلور کوډونو باندې د په اړه خبر ورکړل شوی دی. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دلته د کور اپ کانډاک له څلور برخو یا څلور کوډونو سرغړونه کړې ده. زه به په عموم کې وایم، یو په افغان ای پی ایل یا د افغانستان په غوره لیګ کې چې په 2013 کال کې هغه شوی دی، په هغه کې په د پاړه افغان کرکټ بورډ وایي چې د فکسینګ، چې په عام اصطلاح فکسینګ ورته وایي، هم په جوړجاړي، هم د لوبو په جوړجاړي، هم فکسینګ کې د ښکېلو یعنی غوښتنې منلې، او همداراز مستقیم او غیر مستقیم ډول دی په فکسینګ کې ښکېلو. دا یو غټ موارد دی. ورسره ورسره په 2013 کال په بی پی ایل سیالیو کې هم په د باندې تور دی چې د فکسینګ لپاره هڅه کړې وه. او ورسره یعنی په ټولو کې سرغړونې له کور اف کنډکټ نه د ای سی بی، هم د افغان کرکټ بورډ ده، چې په هغه کې مثلا د خبر نه دی ورکړی، یا هم مثلا ځینې شخصي پارچانو کې چې د ګډون کړی دی. لکه افغان کرکټ بورډ د هر لوبغاړي لپاره دا پالیسي لري چې هغه باید په جریان کې واچول سي، کرکټ بورډ وارد مخ شته کوم عمل ترسره کوي، یا مثلا کتا ته د فساد یا فکسینګ وړاندیز کیږي د پیسو یا هم کوم بل امتیاز، هغه به ته وارد مخ له کرکټ بورډ سره کوم مسول چې لري د فکسینګ لپاره، یا هم کور اپ کنډکټ لپاره هغه سره به شریکي. نو کرکټ بورډ وایي چې شفیق الله شفق دا ټول په نظر کې نه دی نیولي، نو په همدې خاطر یې د باندې شپږ کال بین
شفق تر دې دمه د دغه بین پاړه څولې دي.
ما هڅه څو ځلې هڅه وکړه چې شفیق الله شفق سره د پاړې کې قسم، خو تر دا مهاله جواب نه دی راکړی، هم هغه موږ غږ تر دا مهاله دته نه دی ورسېدلی. خو د ملي لوبډلې ځینو پخوانیو لوبغاړو سره چې ما خبرې وکړې، دغه پریکړې اوس ځکه نامنصفانه یا غیر عادلانه بللې ده چې دلته خبره بین لګول دا په لوبغاړو باندې باید وشي، او دا د کرکټ بورډ سره صلاحیت دی، او د کرکټ د لا پراختیا لپاره، یا هم د فساد مخنیوي لپاره دا یو غټ اصل دی په نړیوال کچه. اکرام صاحب، خو دلته پخوانی لوبغاړي دا تشویش لري، یا هم دا اندېښنه ورسره چې دلته د کرکټ ټور کریر، یا هم هغه راتلونکی کرکټ چې دا ټول تباه شو، ځکه د شفق عمر تقریبا 150 پورته دی. نو که شپږ کاله دی نور کرکټ نه کوي، یو خو به څلوېښت کلن کېږي، بل دغه شپږ کاله دوامدار وقفه، نو په کرکټ کې فکر کوم له هېڅ سره حسابېږي.
نو سعادت صاحب، د قیس احمد په اړه ځینې راپورونه موجود دي چې په بیګواش لیګ کې چې دا په کومه لوبډله کې لوبېدلو قرارداد ورسره نه دی غزول شوی، په دې اړه نوې څه دي؟
د قیس احمد همدارز پاکستان دوه لوبغاړو، د هند یو لوبغاړي، او همدارز د انډریټای قراردادونه د په ویټالټي بلاست کې هغه لوبډله سره چې دوی لوبېدل، په هغه کې پای ته رسېدلی دي. په خپل گلوستر شایر کومې لوبډلې کې چې دای په انګلستان کې کورنۍ سیالۍ کې لوبېده، هغوی خبر ورکړی چې په دې خاطر چې مثلا کرونا ده، او د دوی کلب دغه د کوم کلب چې دوی لوبېږي، دغه کلب له مالي یا اقتصادي بحران سره مخ نشي، نو دوی نږدې شپږ لوبغاړي یا پنځه لوبغاړي هغوی ته قراردادونه پای ته رسولي دي. نو د قیس احمد په تاړه هم دغه بد خبر ده چې گلوستر شایر لوبډلې د قرارداد د راتلونکي لیګ کال لپاره، یا هم اوس تقریبا د قرارداد لغوه کړی دی.
د فوټبال په اړه ویل کیږي چې بندیزونه اوس نه نرمیږي، او شاید په اروپا کې ځینې لیګونه هم پایل شي. د کرکټ په اړه کوم خبرونه موجود دي چې آی پی ایل ځنډیدلی دی، دغه شان ورلډ کپ هم را روان دی، ایشیا کپ هم را روان دی، آیا بندیزونه به کم شي، لري به شي، دغه لوبې به پایل شي څنګه؟
اکرام صاحب، دا څو شپې وړاندې ما د فوټبال کې خدا تعاولات شته چې لنی کمرغه دی، ځینې لیګونه چې ورسره به پیوغه کیږي، هغه ته اجازه ورکړل شوی، هم تر سره کیږي ډیر مشهور لیګونه. په کرکټ کې د ای پی ایل په تړاو تاسو خبره وکړه، د ای سی سی له ادرسه تر دا مهال هیڅ رسمي خبر نشته چې کوم ایونت به کیږي، یا سیریزونو ته به اجازه ورکول کیږي، یا په نړیواله کچه به کوم جام کیږي، یا کوم لوبي به تر سره کیږي. رسمي داسې هیڅ کومه کیسه تر دا مهال نشته چې موږ تاسو غږیږو. خو د ای پی ایل په اړه اپډیټ معلوماتو کې، دا یو سات وړاندې چې ما د ای پی ایل په تړاو سرچ کوه هغه نړۍ ته ټول غټ لیک دی ډیری مینوال ورته پته مې دي په کې ورستی اپډیټ معلومات دا دي چې بی سی سی آی هم د هند کرکټ بورډ چې دی هغه له یو ای ګورنمنت سره هم د متحده عربی اماراتو له حکومت سره په دې باندې خبرې کوي چې دغه سیزن به دوی په اماراتو کې ترسره کړي خو تر دا مهاله چنی وهل کیږي ځکه یو ځل وړاندې هم کله چې په 2014 کال کې د په هند کې ټاکنې ترسره کړي یو د لیګ یو پړاو ولته شوی و د ای پی ایل نو دا ځل هم دوی هڅه کوي په دې خاطر چې مثلا هند کې خلک له ګڼې ګوڼې نه لږ ذره مخنیوی وشي هلته خلک ډیر زیات کرکټ ته راځي نو دوی غواړي چې تازه هڅه دا ده چې دوی به په اماراتو کې یو ځل بیا هم د ای پی ایل دغه پړاو ترسره کوي خو دا لا فاینل نه ده او په دې باندې لا هم خبرې اترې روانې دي
نو فوټبال
او فوټبال کې تر ټولو ښه خبر دا دی اکرام صاحب چې بوندس لیگا یا هم د جرمني د فوټبال غوره لیگ چې تقریبا د نړۍ دویم یا دریم لیگ دی یو غوره لیگ دی او ډیر زیات مینوال هم لري په اروپا کې هم دار آسیا کې او په ټوله نړۍ کې هغوی ته تازه د جرمني د صحت وزیر اجازه ورکړې چې دغه لیگ تر سره کیدای شي خو دلته یو څو شرایط ښودل دي او هغه چې هیڅ مینوال نشي کولی چې لوبي ته په لوبغالي کې کینی دا بیا په ټلویزیون باندې خپرېږي بل هغه لوبډلې چې په ترکیب کې دي د هغوی ټول د کورونا د ټول لوبغاړو د کورونا ټیسټ باید منفي که کوم لوبغاړی په یو لوبډله کې ټیسټ مثبت کیږي یا نخې نښانې د کورونا په کې لیدل کیږي نو هغه ټول لوبډله بل جام څخه یا هم له دغه لیک څخه د ډیر وخت لپاره روزي تر څو بیرته روغیږي نو همدارز په کې بل قانون دا دی چې ماسک لفظ دا شیان یا هر ورځ ټیسټ تضمینه د کورونا د لوبغاړو لپاره نو دا ډول قیدات په کې وضع شوی دي خو بیا هم په اروپا کې یا هم د جرمنیان لپاره په ټول نړۍ کې د فوټبال لپاره یا هم د کورونا وضعیت نه د وتل لپاره دا یو ښه خبر دی
ډیر زیاته مننه سادات صاحب درنو دوستانو فرید الله سادات زما همکارو چې د کرکټ او د شان د فوټبال د نویو پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکول ل ازادي رادیو نه د لوبو میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري یو وار بیا هر کله تاسو لازم دی رډیو نه د لوب میدان ونیزي خبرونه ته غواګیا سوس هم د هاشي کراتی د ورزش افغان لوبغاړی احمد هاشمی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
د ستر واکمن په سپیشل نامه نوم احمد هاشمی ده د پکتیکا ولایت څخه یم او استوګنځای می فعلاً کابل دی او د اشهارا کراټی ورزشی څنګه کې ورزش مختوړم او فعلا هم په دې برخه کې لډیره وخت راځي فعالیتونه لرم ولا زه که تاسو ته وایم چې زما لډیره په خواله ورزش سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله نو ما هڅه دا وی ترڅو زه لډیره وړکتوب ما دا هیله درلوده چې زه باید په راتلونکي کې یو ځلان د ستوري ووسم د ورزش خو په متاسفانه د ماجریت په وختو کې مخته د زمينه نه مسايده د لترتو موږ وکولای شو ورزش نړۍ ته داخل شو کله چې موږ کابل تراستانه شو بعد له هغه مزه په دې وتوانې دلم چې ورزش ته مخه کړم او لمړنۍ ورزش ما فایل ک تقریبا د توکلو د څوارلسو کلو په عمر ومه چې ما خپل ورزش پایل کې د لوګر په ولایت کې او د استاد روحلا وطنمل سره ما د کراټی په نامو ورزش دی یو تاریخي غله ورزش ده ما پایل کې او تر ځان نه پوری هم دا ورزش ز مختوم ولا مسابقه خو زیات دي په لومړي ګام کې کته ستوایم چې کلپی مسابقه د نور کلپو ترمنځ دا مسابقه خو خاص دی ورزش دی ورزشکار دی هڅولو لپاره ترڅو هغه وکولای شي په اولمپیکی سیالیو کې چمتووالی ونیسی دا سیالی خو باید موږ او تاسو په حساب کې ونیسو خو اولمپیکی سیالی مو تقریبا درې څلور اولمپیکی سیالی وکړي چې لومړی سیالی مو و په 2014 کال کې چې په هغه کې مو وځلې د لوبې مو وکړي او دوه نورې سیالی مو هم په اولمپیک کې وکړي ترڅو مو ځان ثابت کړو چې موږ کولای شو نړیوال سیالی هم تر سره کړو نو نړیوال سیالی هم درلودلې چې یو سیالی په ایران کې و او یو سیالی هم په پاکستان کې و نو په پاکستان کې په دې وڅانې دلم چې ترڅو وکول شم ته هم مقام خپل هیواد ته لاس راوړم او په ایران کې هم وځلې دلم ترڅو وکول شم دریم مقام خپل هیواد ته شخصي ځوان خو د افغانستان شخصي ځوان نو عادي خلکو تیر دی بس فعلا محصلیم او باختر پانتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې تر سره کوم وایم، او فعلا هم په یو رادیولوژي کې دنده تر سره کوم، او فعلا همدغه ژوند د عادي ژوند پر مخ ورو تر څو خدای وطن حالات ښه کړي او سترو کارو ته لاس ور واچوم.
د هاشي کراتی افغان لوبغاړی احمد هاشمی ودرنو او ردونکو پام دې سر زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن فاروق، هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.